هستین د یک ساعت دیگه همکارم سفیر لاستون یک ځای با شما است. بفرمایید.
ډیره مننه جمشید حبیب زاده. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا یو ساعته پښتو خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري درته خبریږي. مهم راپورونه او خبرونه درته لرو. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د افغانستان د مدني ټولنې فعالان او د کار او توسعې ګوند په جلا جلا غونډو کې د میدان وردګ ولایت د جلریز وروستۍ پیښه وغندله او دا یې د حکومت بې غوري وبلله. مشرانو جرګې هم د دې لپاره خپلې دروازې وتړلې چې ګواکې افغان چارواکي د دوی د غوښتنو د ځوابولو لپاره دې جرګې ته نه دي ورغلي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته خبرېږي اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریې په رقه ښار کې شپاړس هوایي بریدونه کړي دي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته غوږ ږدو. البته د افغانستان خبرونه به سید کمال شاه عارف در واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د کورنۍ چارو وزارت وایي که ثابته سي چې د مینا وردګو د جلریس په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بې غوري کړې وي مجازات بسي. مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. او په ننګرهار کې د مقناطیسي ماینونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کورنۍ چارو وزارت وایي که ثابته سي چې د میدان وردګو د جلریس په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بې غوري کړې وي مجازات به کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبر اعلان تول. هغه راپورونه بیا اساس دي چې ویل کېږي په جلریس کې محلي پولیس د وې د سي له امله وژل شوي دي.
این برداشت باید هیچ موجود نباشه که خدای نخواسته.
دیوی داس یو نظر باید هیچ موجود نوی چې خدای مکړه حکومت د خپل ځان او خلکو په وړاندې توطیه او دسیسه جوړوي. دا نظر په تمام معنا بیا ځای دی. په ځانګړي ډول په هغه حالت کې چې موږ باید په ګډه سره د ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړو. په جلریز کې تیره پنجشنبه طالبانو له څو لورو پر امنیتي پوستو حمله وکړه او شاوخوا دیرش محلي پولیس یې ووژل. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار خبر اعلان تول. تر راتلونکي چې هر شنبه به د جرګې دروازه تړلې وي او که غوښتنې ته ثواب و نه ویل سي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. مشرانو جرګې نن هم د بهرنیو چارو وزیر خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو خو صلاح الدین رباني دې غونډې ته حاضر نه سو. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیلو اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوې څېړل کېږي. له جمهور ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل سوي چې باید د هر وګړي په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ولسمشر غنی د فرخوندې د قتل د دوسیې د عادلانه حلولو په برخه کې عدالت غوښتونکي ډلې سره د لیدنې پر مهال وویل چې اوس هم په اسنا محکمه کې د فرخوندې د قتل دوسیه نه ده بشپړه سوې. دا په داسې حال کې ده چې د اسنا محکمې یوې سرچینې تر دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د څلور تنو د اعدام حکم په شل کاله باندې تبدیل شو. او په ننګرهار کې د مقناطیسي ماینونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد رسنۍ تول چې یاد کسان تېره شپه د جلال آباد ښار په څلورم حوزه کې د یو لړ عملیات پر مهال نیول شوي دي. شیرزاد زیاته کړه چې نیول شوو کسانو ګڼ شمېر ورانکاري فعالیتونو کې لاس درلود. د یو بل خبره مخې په دغه ولایت کې دولس وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د دې ولایت د سولې د شورا د سیمیز دفتر مشر ملک نذیر رسنۍ تول چې یادو کسانو خپلې یو اندازه وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې ته پیوې شو دل سوي ماین کې لښ تر لږه درې پاکستانی پوځیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دا بم په داسې حال کې چاودلې چې نن یو پوځي موټر له د تخیل سیمه څخه تیرېدی. ټپیان سوي پوځیان یو نږدې روغتون ته وړل سوي دي. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې د تروریستانو پر ضد نظامی عملیات کوي. د افغانستان له پولیس سره نږدې په دغو سیمو کې له کلونو راهیسې وسلوالو سخت دریځې پټ دي چې د پولې دواړې غاړې عملیات کوي. په داسې حال کې چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه احتمال زیات شوی دی، چې له مخې به د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لري کړل سي. اسرائیل د داسې موافقه د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللې دی. د ویل له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته سي، سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته نسي پر شا کېدای. د پنځمبه په ورځ ویلې چې پر اسرائیل د داعش سخت دریځ ډلې لخوا د توغندیو اورېدل د اټومي وسلو سنبال ایران په پرتله هیڅ هم نه دي. په عراق کې یو لړ بمی حملو لږ تر لږه 19 کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په همیل سیمه کې وسوه چې 9 تنه یې ووژل او 14 تنه یې ټپیان کړل. په دې سیمه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ سول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یو تمځای کې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې درې کسان وژلي او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. بله چاودنه چې موټر بم حمله وه د بغداد په یوه شیه میاشته سیمه کې وسوه چې 4 تنه یې ووژل او 14 تنه یې نور ټپیان کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیره شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. دا د دې سخت دریځ ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل سوي دي. د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګرمن توماس ګیلران وویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي. د همداراز ویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونه په بری په نقشه کړل چې په نتیجه کې په رقه کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې سوې. لبلې خوا د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نښتې روانې دي. د تونس حکومت په دغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته یې نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسي وویل چې په تونس کې د پارلمان له رئیس او صدر اعظم سره تر خبرو وروسته یې د دیرشو ورځو لپاره بیړني حالت نافذ کړی دی. د پخپل تلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم پر وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږویشتمه په تونس کې پر یو ساحلي هوټل په حمله کې 18 تنه بهرنیان ووژل سول چې اکثریت یې د برتانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې ورځې د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کیږي. او د روسیې د کارګو یو فضایي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضایي اډې ته په بریالیتوب رسیدلې ده. په دې بیړۍ کې 2300 کیلوګرامه اکسیجن، تیل، خوراک او ساينسي سامان لېږل سوی دی. تیره اونۍ د امریکا سخت فالکن راکټ چې له فلوریډا ایالت والوت څو شیبې وروسته په هوا کې د اکسیجن د زیرمې د چاودلو له کبله شنډ سو. په اپریل میاشت کې له قزاقستان څخه توغول سوی بیړۍ ونه توانېده چې هدف ته ورسیږي، ځکه چې له هغې سره د اداره کولو د سیستم اړیکې قطع سوې او بیړۍ په فضا کې وسوځېده. دا و د اوس مهال مهم خبرونه. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 29. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 24. مزار شریف اسمان زایزه وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 29. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 28. غزنی اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 12. ګردیز اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه 14. بامیان اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه 10. او په بدخشان کې اسمان زړه اوریاځ وی، د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه 14.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاړه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورته چې یو شمیر مدني فعالانو د میدان وردګ په جلریز کې ورسته امنیتي پیښه وغندله او د امنیتي ځواکونو کمه توجهي وبلله.
این نشست برای امی برگزار میشه تا دادخواهی بشه از خون این شهدایی که بناحق و در اثر کم توجهی دولت مردان نابکار به خاک و خون کشانیده شدند.
مشران جرگی په موقت ډول د جرگی دروازه د دې لپاره وتړل چې ویلې افغان چارواکي د دوی د غوښتنو د ځوابولو لپاره د جرگی ته نه ورځي.
دغه د تفاوتي د امنیتي ارګانونو له لارې د جلس مورد کې نه، دغه د تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی.
د پکتیکا والی وایي د برمل ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورنډ کرښې غاړې ته پاکستاني پوځیانو د نوي تاسیساتو جوړولو لپاره خپلې هڅې پیل کړي.
تاسیساتو په رابطه باندې او د دروازې د جوړو په رابطه باندې وه بالکل دقیقه ده، او هغوی د هغې نه وروسته تحرکات هم کړي دي، اطلاعات هم زیاتره راوستي دي.
نور پروګرامونه هم درته خبرو، له موږ سره پاتې شي. د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د کار او توسعه ګوند په جلا جلا غونډو کې د میدان وردګ ولایت د چلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې په دې پیښه کې بېغوري کړې ده. دوی ویل د میدان وردګ والي امنی قمندانو د سیمې نور امنیتي مسؤلین دي وپوښتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د چلریز پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په حمله کې شاوخوا 30 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د پیښې پر وړاندې د اعتراضونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د کار او توسعې ګوند هم اعتراضونه وکړل. دوی چې شمېر لسګونو ته رسېده د یک شنبې په ورځې په کابل کې په جلا جلا غونډو کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ او وویل چې د جلریز پیښه د امنیتي ځواکونو د بې پروایۍ له امله رامنځته شوې ده. دوی دا هم وویل په هیواد کې هر ورځ د وینې تویدلو خلک تنګ کړي، او که حکومت پر وړاندې همداسې کمزور عمل وکړي دوی به اعتراضونو ته دوام ورکړي. د مدني ټولنې غړي سمې د رایي وویل
این نشست برای امی برگزار میشه تا دادخواهی بشه.
دا نست د دې لپاره ده چې دغه شهیدانو لپاره چې په ناحق یې د مسولینو د بیغوري لامل وینې توی سوی عدالت وغوښتل سي، ولی مسولو چارواکو پر وخت له دوی سره مرسته نه ده کړې. موږ غواړو دولت زموږ دغه پښتنې ځواب کړي.
دوی له امریکا او د ملګرو ملتو له سازمانه وغوښتل چې وسلوال طالبان دې په تور لیست کې شامل کړي. دا اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د میدان وردګو ولایت د جلریز په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 30 امنیتي منصوبین وژل کیږي. د کار او توسعې د ګوند غړو هم ورته اعتراضونه لرل، او د جلریز د ولسوالۍ د پیښې پړی پر حکومت اچوله. د دې ګوند رئیس ذوالفقار امید وویل
ما خواهان بررسی و تحقیق همه جانبه حادثه دلخراش
مجددی زړه بوکنون کې پیښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتون کیو. هر مسول په دې پیښه کې بے پروايي کړي او یا قصدا د زمينه برابر کړي چې باید محاکمه سي. والی او امنیت قمندان د لدن دولري او د پښتل سي.
د امنیتي ارګانونو مسؤلین وایي چې د میدان وردګو ولایت ته پلاوی استول شوی چې پیښه وسیړي. د دفاع د وزارت د بیان مرستیال دولت وزیری وویل
کله چې موږ وسلوال پوس خبر شو موږ غی ته مرستي ته ورو دانګل کوماندو قطات په هلیکوپټرو کې ویوړل شو. زمونږه نشانی ودا ده چې زمونږه هلیکوپټر په خپل باندې الته عارضه پیدا کړه چې عمل تکې نه استله. نو معنا د دې ده چې موږ ورسره مرسته کړې ده. کچېری کوم ساحه کې سهلنګری شي وي جمهور رئیس کمیسون ټاکلې ده دا مسله کاملا سیوړي. که هر چا په کې سهلنګری کړې وي هغه خپل
د جلریز پیخه لومړی پیخه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د بدخشان ولایت د وردوش په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې شاوخوا 40 امنیتي منصوبین وژل شوي وو. په داسې پیښو کې اکثره خلکو د امنیتي ځواکونو په بېغورۍ اعتراضونه کړي، او دا هغه انتقادونه دي چې یادو ارګانونو رد کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو لهونه ترو وورزی پونه کی.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض د موقت وخت لپاره د جرګې دروازه وتړله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل د سنا مجلس احتجاج به تر هغې دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د حکومت لخوا ونه منل شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د سنا مجلس تړل د ستونزو د حل لار نه ګڼي او وایي چې د دوی دا اقدام به کوم ځای ونه نیسي. ډېره تفصیل د ناجي ساپۍ په ریپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او چارواکي هم د استجواب په صورت کې د دوی غونډو ته نه حاضرېږي. مشرانو جرګې د چارواکو د همدې بې غورۍ له امله احتجاج وکړ او د اعتراض په بڼه یې تر راتلونکي چهارشنبې پورې د جرګې دروازه وتړله. د جرګې مشر فضل هدي مسلم یار وایي که حکومتي چارواکي د دوی غونډو ته د بې اعتنایۍ په اړه ځواب ورنه کړي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
دغه تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته تجهیز لپاره نه شي رسېدی. په دې رابطه د حکومت د ټولو اراکینو د تفاوتي د ملي شورا بالخصوص د مشرانو جرګې په وړاندې مجلس احتجاجا بندوو. حکومت نه نغه کوي چې که چېرته زموږ اعتراض ته غوږ ونه نیول شي په آینده کې به مجلس سنا د ډېر اوږد مهال وخت لپاره د خپل مجلس په رابطه تصمیم ونیسي. زموږ وجود دلته فایده لري که نه لري.
مشرانو جرګې د یک شنبې په ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړی و خو صلاح الدین رباني د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. سناتورانو هم همداراز وویل چې د کابینې اکثر غړي د استجواب په صورت کې غونډې ته نه ورځي او په بېلابېلو پلمو ځان د سناتورانو له پوښتنو اخلاصوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د مشرانو جرګې له دې اعتراض سره مخالفت څرګندوي. دوی وایي چې مشرانو جرګه باید له خپلو قانوني صلاحیتونو ګټه واخلي او دا ډول اعتراضونه خلکو ته پرېږدي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشرانو جرګې دروازو تړل او یا احتجاج کول دا زه فکر کوم دا پرېږدي خلکو ته خلک وکړي. اما داسې پخپله یو ارګان یو دولتي ارګان د یو بل دولتي ارګان کارونو د ناسموالي له امله خپلې دروازې تړي زه فکر کوم دا نه یوازې ځای نه نیسي بلکې په دولتدارۍ کې دا زما لپاره یو مسخره کېدای شي ورته ووایم. نو معنا یې دا چې څوک به کار به څوک کوي.
د مشرانو جرګې غونډو ته د چارواکو له بې اعتنایۍ پرته د هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی او په دې برخه کې د حکومت د مشرانو بې غوري د سناتورانو د اعتراض بل لامل و. سناتورانو د جلریز ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د پیښې اصلي عاملین باید په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په خواتر دې داسې راپورونه موجود و چې د جلریز په پیښه کې یو شمېر کسانو بې غوري کړې او له همدې امله محلي پولیسو ته زیاته مرګ ژوبله وختې. د جرګې نو غړي وویل چې تر 250 ساعتونو نه خطو وروسته هم په جلیز کې یاد سیمه ییزو پولیسو ته مرسته ونه رسید او دا کار د امنیتي چارواکو ښکاره بې غوري په ګوته کوي.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو د اوریدلو لپاره هم درس ازادي راډیو چکه اور په خپل براوزرونه کې ولیکه ترغو د ازادي راډیو پانه درته خلاص شي. هم درس د ویب د فیسبوک لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشي چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه درته خلاص شي او تازه خبرونه پکې وګوري. د پوزي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د امنیو د مهارولو لپاره یو منظم محاربوي پلان ته اړتیا شته. د بدسل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې ویلي چې دوی د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې پاتې راغلي دي. په همدې حال کې امریکایي سناتور جان مکین کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي د طالبانو د حملو زیاتېدل د ښیي چې لا هم دوی د پام وړ وړتیا لري. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د قبی رهبری یو منظم پلان درلودل حق اساسي ټکی دی چې د چارو د کارپوهانو په باور د هیواد د امنیتي وضعیت د شکیدو لپاره ورته ضرورت دی. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې لمړی باید د افغانستان هغه سیمې وپیژندل سي چې تر ټولو زیات زیانمنونکي وي. د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د هدف ته د رسیدو لپاره لازمه ده څو لمړی دفاع وزیر وټاکل سي.
داسې چې دوی غواړي له مخالفینو سره ښه جګړه وکړي، اول په خپل مملکت کې باید دوی نظم راولي، په خپلو قوتونو کې نظم راولي. یعنی په دې اصطلاح باندې وزیر دفاع پیدا کړي چې هغه پلان، هغه دکتوری نظامی، هغه د وزارت معربوي امر ورکا چې په څه ترتیب باندې چیرته په کومو علاقو کې کوم قوتونه ځای په ځای شي، چه ځای په ځای شي.
د نامنې زیاتوالی او یو په بل پسې د مخالفینو لاسته د ولسوالۍ سقوط د دې سبب سول چې ولسمشر هم د مخالفینو په وړاندې په پاتې راتلو اعتراف وکړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له دوی سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاده کړې وه. خو له دې سره سره امنیتي چارواکو له دې مخکې تل د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو له کړنو ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د امریکا د سنا مجلس لوړ پوړي غړي جان مکین افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال وویل چې د وسلوالو مخالفینو د حملو تیزیدل دا ښیي چې هغوی لا هم د پام وړ وړتیا لري. شغلی مکین ویلی چې په افغانستان کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتلو او له موجوده ګواښونو سره د مبارزې لپاره باید امریکایي ځواکونه له ټاکلې نیټې څخه زیاته موده په دغه هیواد کې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ځینې ولسوالۍ ونیولې او په تر ټولو تازه پیښه کې طالبانو د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ هم حمله وکړه او په وروستیو نامنیو کې د راپورونو له مخې افغان ځواکونو ته زیات تلفات هم اوښتي دي. یو شمېر نور کارپوهان وایي چې پر افغانستان تحمیل شوې جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري. د چارو کارپوه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې حل په افغان حکومت پورې اړه لري چې څه ډول حل لاره ورته موندلی سي. شغلې میاخیل هم پر دې ټینګار کوي چې حکومت باید د کار لپاره یو منظم او روښانه پلان رامنځته کړي.
دغه د خوځې هدف چې د افغانستان جنگ داخلي او منطقوي او بینلي آباد لري، اما دا د دې پر اړه لري چې حکومت څنګه کولای شي چې خپل قواوی هماهنګ کړي او یو واضح پلان او یو فارمولا چې هغه معنی ولس هم پوه شي او هغه خپل خطه قدمو ته تشریح کړي او د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله کم شي.
دغه کارپوهان وایي چې د طالبانو په لاس د ولسوالۍ سقوط که د لنډ مهال لپاره هم وي، بیا هم د حکومت کمزوري شي. دوی وایي چې که د هیواد امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي کار ونه سي او افغان ځواکونه تعرضي حالت خپل نه کړي، نو شاید دغه ځواکونه د جګړو په ډګر کې لا زیات تلفات ورکړي او امنیتي ستونزې به هم په همدې حال پاتې وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس ازادي رادیو ته غوږی چې په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او اف ام 35 باندې خبرونه کوي. د راپورونو لمخې ویل کېږي پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې تحرکات پیل کړي او هلته یو سرحدي دروازه جوړه کړې ده. د پکتیکا والی وایي پاکستانیانو د ډیورنډ کرښې ته نږدې زغراوال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. دغه زموږ همکارې حمیدی هارون عثمان د پکتیکا له والي امین الله شارق سره یو مرکه کړي او په سر کې ترې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی تاسیساتو جوړېدو د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړي. د پکتیکا والی په جواب کې داسې ویلي،
تاسو مرو چې په نام په لسم تاریخ باندې د شپې د خوانه چې کوم پیخه را مابین تاسو له هغه بالکل د تاسیسات پر اړه باندې او د دروازې د جوړو پر اړه باندې و او په هغه کې تاسو ویل چې د پاکستانی لوري د راپورونو په اساس باندې چاته کسان زیات ځای باندې الګ شوی او دوه به ورسته او یو کس زمونږ قهرمان نجیب الله په شهادت جام په سره باندې نوشی جان کړ. نو زه فکر کوم چې بالکل دقیقه ده او هغوی د هغې نه وروسته هلته تحرکات هم کړي دي. کتاب هم زیاتره راوستي دي او زمونږ کتاب ته زیاته ضرورت نه لرو. هماغه کتاب زمونږ په ډېره میړانې باندې په لوړ مورال باندې د خپله ساحې ته ورغله، د مساحې نه مې لیدنه وکړله، ټولو پوستو نه او ټولو خپلو قرارګاهو نه او هماغه د بینالمللي اصولو او هغه درې جانبه موافقتنامه چې افغانستان، پاکستان او د نړیوالو تر مابین سره موجوده ده، نړیوال قوتون چې په افغانستان کې موجود و چې والته سرحدي قواوې باید په سرحد کې پرتې نه نظامي نورې قواوې چې ځامنه باید پرتې. موږ ټولو هغه ژمنو ته ژمن پاتې یو. افغانستان همیشه د همسایګانو سره ښه ګاونډیتوب غوښتی دی او ګاونډیتوب تو سره ساتلی دی.
شارق صاحب، داسې راپورونه شته چې وایي پاکستان خپل زغروال وسایط په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې دلته دروازه جوړه کړي. دا مسله په څه معنا ده چې پاکستان خپل زغروال وسایط هلته برمل ته نږدې ځای په ځای کوي؟
دوی غواړي چې ډېر زیات کتاب د منطقې ته راوړي او بدون د شکه چې راوړي دي څه معلومات چې موږ سره شته دي، خو دوی په دې باندې خبر اوسي که دې خاورې ته بیا دغه سې په بده سترګه وګوري او یا بیا دوی بیا حمله وکړي لکه څنګه چې په هغه شپه باندې اوله حمله دوی کړې. د افغانان هیڅ وخت د همسایه سره بد روابط نه غواړي، نیک روابط غواړي او همیشه نیک روابط ساتلي دي. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوي چې په افغانستان ته په بده سترګه وګوري او یا د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
نو دا د زغروال وسایطو درول په دې سیمه کې چې پاکستانیانو د زغروال وسایط تیار کړي، دا په څه معنا ده؟ غواړي کومه نوې حمله وکړي که څنګه؟
اول خو خدای نه کړي چې د دوه همسایه هیوادونو تر مابین کې هغه چې ډېر مشترکات سره لري داسې ستونزه را مابین ته شي او که چېرته دوی وغوښتل چې دا ستونزه را مابین ته شي، بیا به تاسې او نړیوال ټول به دا وګوري چې دوی د زغروالو کتابتو سره کوم ځای ته رسېږي او کوم ځای ته ځغلول کېږي.
ولې ګوره شارق صاحب، داسې ویل کېږي چې پاکستانیانو دروازه جوړه کړې ده، دا په څه معنا ده؟ دا دروازه ولې تاسو اجازه ورکړه چې دوی جوړه کړي؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ اجازه نه ده ورکړې او د اجازې په جریان کې موږ په ډېر سلام میز ډول باندې مسالمت آمیز ډول باندې د څو میاشتو را په دې خواته دغه ته غوښتل چې کار او په دغه شپه چې جګړه را باندې شوې ده صرف په لفظي ډول باندې زمونږ کتاب ورلو د دې غوښتنه وکړه چې دغه دروازه باید جوړه نه کړو د جای جوړولو په جریان کې یا په جوړولو په جریان کې دغه پیښه را مابین ته شوله. دوی د زمونږ غوښتنه ونه منله او د غوښتنې په مقابل کې دوی جواب په مرمۍ ورکړه او بالاخره مرمۍ جواب یې بېرته دوی ولیدي چې مونږ هم سر او جواب ورکړی دی. مونږ قطعاً دوی ته اجازه نه ده ورکړی او انشاءالله د افغانستان په خاوره کې او د افغانستان هغه حدود چې لا تر اوسه
پورې یعنې دروازه یې نه ده جوړه کړې.
دروازې جوړولو ته هلې ځلې کولې
خو نه یې ده جوړه کړې. تاسو دا نه تاییدوئ؟
دروازه جوړوله دروازه جوړوله دروازه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. دروازه جوړوله د جوړولو په جریان کې دغه مشکل لا ما بند شوی دی.
د پکتیکا د والی امین الله شارق څرګندونی په یو مرکه کې وردل شي حمیدی هارون عثمان کړی وي. البته ښاغلی شارق ویل چې پاکستانیان یې نه دی پریښي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دروازه جوړ کړي، او خو د دوی دغه تحرکات دوام لري او افغان فوجان هم د ځوابولو لپاره چمتو ولاړ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی. چارواکي وایي د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو د لرې کولو موضوع د نورو مسلو په ګډون د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا څیړل کیږي. د بهرنیو چارو دغه وزیران به اخري موافقې ته رسیدو لپاره د ټینګار په خاطر نن په ویانا کې سره وویني. د موضوع په اړه تفصیل د ملالی بشیر څخه اورو.
ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پرون د مذاکراتو پر مهال پراتلونکي کې پر تهران د اقتصادي بندیزونو لري کولو په اړه پرمختګ کړي، خو د ایران د پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه نظریه بیلابیلې وي. ډیپلوماټانو ویلي چې دوی پر ایران د امریکا او اروپای اتحادیه لخوا لګول شوی بندیزونو د لري کولو د میکانیزم په اړه یو موقتی موافقه کړي، خو له دې وروسته بشپړ قدرتونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اړه موافقه کوي چې له مخې باید د ملګرو ملتونو بندیزونه لري سي او بیرته به هغه وخت نافذیږي که ایران له راتلونکي موافقې سره سم چلند ونه کړي. د ایران لخوا مشر مرکچی عباس عراقچی وویل چې اوس هم د بندیزونو په اړه څلور پنځه پښتنې ستا چې پکښې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو پر مهال د بندیزونو لرې کول شامل دي. د مذاکراتو پر مهال له ایران څخه غوښتنه سوې چې له موافقې وروسته ژر تر ژره خپل اټومي پروګرام محدود کړي چې شایي راتلونکې اونۍ وي، خو عراقچی وایي چې دا کار به څلور میاشتې واخلي او دوی ټینګار کوي چې ایران تر هغه وخته د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو انتظار نسي کولای. دوی وایي چې دا به د ایران لپاره یو ستونزه وي. عراقچی خبرداري ورکړی چې مذاکرات اوس هم بې نتیجې پاتې دی سي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو او نورو ستونزمنو مسالو خبرې به د بهرنیو چارو وزیرانو ته پریښودل سي چې نن د اوترش پلازمینه ته د اخیری موافقې لپاره تللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په وینا کې د خپلو هیوادونو له متخصصینو سره پاتې دي. کیری او ظریف پرون دوه وارې سره وکتل. پر ایران د امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، جرمني او روسیې لخوا د وړاندیزوي پلان لمخې پر ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونه به د لشتر لژل لسو کلونو پوري د اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې لري سي. مذاکراتیان ونتوانېدل چې د جون د دیرشمې تر ضرب العجله یوې موافقې ته ورسیږي، خو د جولای میاشتې تر اوومې نیټې یې بل ضرب العجل ټاکلې دي. ټول لوري وایي موافقې ته نږدې سوي دي.
و موریدل چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی او تمه ده دوی د وروستۍ موافقې وروستۍ نیټې د ټاکلو لپاره نن سره په ویانا کې وګوري. افغان پولیس سیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلی سیمې په د تاخیلو کې د پاکستانی پوځیانو پر موټر د سړک غاړې په بم چاودنه کې د چارواکو په خبره درې پوځیان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. ځایي دولتي مقامات وایي د پیښې ټپیانې د بنو پوځي روغتون ته لیږدولي او په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي. زبي شفق په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
افغان پولیس سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر بمی چاودنه شوي چې په نتیجه کې دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبه پر ورځ افغان پولیس سیرمه د تاخیلو پر غزینو سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر سړک خاړې بم چاودنه شوي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درې پوځیان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې د پیښې ټپیانې د بنو پوځي روغتون ته لیږدولي او په سیمه کې تر چاودنې وروسته تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خبرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په داخلو کې د پوځیانو پر موټر هغه وخت سره غړې بم چاودنه وشوه چې دوی په سیمه کې ګزمه کوله. د تخیل د شمالي وزیرستان لري پرته قرنۍ سرحدي سیمه دا چې لته رسمو دی رئیس په کې پاکستاني ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي، خو د دې ترڅنګ په دې سیمه کې پر پاکستانوي امنیتي سرتیرو بریدونه هم ډیر شوي چې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پوځیانو د تېر میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسله والو پر ضد د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځي مقامات ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې د شمالي وزیرستان نږدې 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې او زیاتوي چې په سیمه کې روان پوځي عملیات وروستي پړاو ته ننوتي او دا مهال افغان پولیس سیمه په داخلو او شوال کې ترهګرو پر ضد پریکنده بریدونه روان دي. په داخلو کې پر پاکستاني پوځیانو د تازه برید مسولیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه منلې، خو تر دې مخکې د دې ډول بریدونو مسولیت پاکستاني وسله والو طالبانو پر غاړه اخیستی. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله د سیمې لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په ننګرهار کې د مقناطیسي ماينونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي که ثابت سي چې د میندان وردګو د جلریز په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بې غوري کړی وي، مجازات به یې کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندی د قتل د قضیه په بیلابیلو اړخونو کې د لوی څارنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوي څېړل کیږي. د پاکستان په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې ته په یو ایښودل سوي ماين کې لښ تر لږه درې پاکستانی پوځیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه احتمال زیات شوی دی، اسرائیل د داسې موافقه د خاطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. او د روسیې د کارګو یو فضايي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته نړیوالې فضايي اډې ته په بریالیتوب رسیدلې ده. دا و د مهمو خبرونو سرټکی. اوس هم سپورتي خبرونو ته غوږ نیسو.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. تکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبب په اسکاتلند کې په تمريني سیالیو کې د جرسی له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د دې مخکې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لندن له محلي ټیم سره څلور سیالي کړي وي. د شغلي هوتک په خبره د شل اورونو نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنی رسمي لوبه د جولای په 9 تر سره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم شل اوریزو نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنی په هدف 13 سکاتلند ته ولاړ او ټاکل شوی دغه سیالي د جولای تر 28 دوام وکړي. د مولا علي په جمعیزم کې د تیر شپې د فوټسال په ورستوي سیالوي کې شمس مرزایی ټیم لومړی مقام ترلاسه کړ. په کابل کې د فوټسال د فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالوي کې شپږ سکورنیو ټیمونو ګډون درلود. شغلي رستګر زیاته کړه چې په دغه سیالوي کې د نیکی سپورت ټیم او د قرن یوشتم ټیمونو په ترتیب سره دوهم او دریم مقامونه وګټل. د مولا علي جمعیزم سیالي د روژې مبارک میاشت په مناسبت پیل شوې چې پایته ورسېده. خو د روژې په مناسبت د رسنیو او نور ټیمونو ترمنځ سیالي اوس هم دوام لري. د افغانستان د فوټسال فدراسیون وایي چې په کابل کې د داوري یو روزنیز دوره پیل کړه. د فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي رادیو ته وویل په دغه روزنیز دوره کې چې څلور ورځې دوام کوي له پروان او کابل څخه ډیر شو داورانو ګډون کړی دی. شغلي رستګر زیاته کړه چې دغه روزنیز دوره به د فوټسال د لوبې په شوالي کې مثبتې اغیزې ولري، ځکه چې لوبغاړي او داوران به د فوټسال نوې قوانینو څخه خبر شي. د خبرونو پای.
سپورت نړۍ مهم خبرونه مو د ازادي رادیو لاري ولدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه ازادي رادیو ټکی اور کې وګورئ او ولولې او همدارس وای اوري. او کچیرته انټرنیټ مو خوینو کې د شي فیسبوک ټوئیټر د ټولو کې ازادي رادیو تعقیب کړئ. البته تازه خبرونه او لینکونه به د ویب سټونو کې پیدا کړئ. د فیسبوک پته مو ده facebook.com/azadiradio. دغه خبری خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي. خو مخکې لدې چې د ورکوښو ځانو پروګرام او پرسه د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د تدیر ورو ځنګړي خبرونه واوري. د دې پروګرام لمړی مطلب دا و چې د افغانستان مدني ټولنې فعالانو د میدان وردګ په جلریز کې د سیمه ایزو پولیسو په وژل کې دوه خوښيني خو دا او د حکومت د بیغوري یو نتیجه وبلله. مشرانو جرګې هم د دې لپاره خپل دروازې وتړلې چې ویلي افغان چارواکي د دوی د غوښتنو ځوابولو لپاره د جرګې ته نه ورځي او دوی ته خاص اهمیت نه ورکوي. همدارز مو په یو مرکه کې وریدل چې پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې ها غاړه نوي تحرکات پیل کړي، خو د پکتیکا والی رد کړ چې دلته د کومه دروازه جوړه شوی، بلکې وی ویل چې افغان پوځیان د پکتیکا د خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او په دې هڅه کې دي چې پاکستانیان دغه کار څخه مانی شي چې دغلته تحرکات جوړ کړي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:15 شوې. د ورکو شوې ځانو پروګرام بل لمړی وورو، له هغې وروسته د روژې مبارکي میاشتې په مناسبت از دې رادیو خاص پروګرام نشر ته چمتو ده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. د غلو ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. که ازادي رادیو ته مو اس ایم ایس رالېږه، تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1313 شمېرې له لارې موږ ته راولېږئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. خو داسې پیغامونه هم لرو چې د تاسو د ورک شوو عزیزانو پاکله پکې معلومات هم شته دي. ګرانو دوستانو ډېر مننه زنده ورځې چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. تاسو زموږ غږ لاځه د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته راوړو چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې د یو ورک شوي په اړه معلومات لري. کوم چې یو خور ازادي رادیو ته تلیفون کړی وو او ویل ول چې 15,000 افغانۍ جایزه لري. د غورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی، راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو او له هغې محترمې خور څخه چې د خپل ورک شوي عزیز په اړه معلومات وړي هیله کوو چې یو ور بیا هم ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
ہلو السلام علیکم آزادی رادیو ته ته جدی جدی سلام نه وړاندې کوم. هیله سمې کوم چې د ازما ټلیفون ماره دی او هغه چې زه خو ته ورکې چې زه د پاره دې لا کر پیه دې کړی وی چې ام یو ازما ورو ده ته دې شي یا پات را کې څو ما ته ورور معلوم دی ما ته په دغه لمبر زنګ وې آزادی رادیو دې ودی ته واسه ما ټلیفون ماره دی ورکې زه نه لا کوړم یا دوا غوړم د الله د رضا د پاره زدا کار وته کوم ما ته دې زنګ وی دا ما چې مارا دې دی وته ور بیا کولای چې خپل ضرورت سره ووینه خبرې وکړي بیا دې ته شی راکوي چې نه راکوي هغه دې اعلی د رضا پر اطمینان او مؤمنان ته ور و سلام به سلام.
تلیفوني پیغام مو ورته د دغه ورور د تلیفون شمیره د ازادي رادیو په آرشیف کې شته. که ازادي رادیو ته تاسو تلیفون وکړي مونږ کولای شو چې دغه ګران ورور تلیفوني شماره تاسو ته درکړو. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځي چې اوس د محترم اوریدونکو دوست محمد ټلیفوني پیغام واورو. د خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي رادیو لاره نه د دوی د ورک شوی پاکله یو ټلیفوني پیغام خبر شوې ده. د په پیغام کې وایي چې د دوی ورک شوی عزیز اقبال نومیږي. مونږ د ازادي رادیو په آرشیف کې دغه ټلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د دغه ګران ورور دوست محمد ټلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د اقبال پاکله چې خپل اقبال ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی معلومات خبره شي. راځي چې دغه دواړه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه دوست محمد د فراه د ولایت د ملستان ولسوالۍ د چرک خبره کوم. موږ یو قریب چې دی د مغل آباد د کلي د لهجه سربلن زوی دی، محمد اقبال نوم دی. پرون موږ ته د ازادۍ د راډیو څخه دغه معلومات شوی دی چې دی په تخار کې بندي دی، که دغسې خود سره دی چا سره دی. نو که تاسې مهرباني وکړي او د دغه منبر ډېر
تقریباً نجیب وقت ببرک وقت عسکری تشتم بیا تم وزدل ته د تخار په ولایت کې یو ځای ما د خپل کریوان او اوهل نه لرم. کزما د خوا اول څو غواړي دغه د ازادي رادیو ته دی زنګ ووي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، ما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. ما دا پیغام ورسو. السلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو قریب دی چې نوم یې عبدالنبي دی، په محمد نبي مشهور دی. شپږ کاله کېږي چې د څلورو کسو انډیوالانو سره ورک دی په ګردي جنګل کې. نو هر چاته چې پاتې وي په دغه شمېره دي ما ته ټلیفون وکړي. 0 0 0 2 3 3. توجه سو مننه. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د لشکرګاه میراجان. مګر ماما دی ورک دی، نوی میراغا دی. میراغان میږي د طالبانو په اخرو کلو کې ورک شوی. هر څوک چې معلومات کلري موږ ته دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي. 0 0 2 4 3 3. بیا یو ځل بیا د ټلیفون شماره 0 0 2 4 3 3. د ګلزار ویډي د دادا جان او د بلاغا ورور دی. هر یو که کوم معلومات لري په دغه شمېره کې موږ ته زنګ وی. السلام علیکم.
زه فرشاد د جنامه ز د لغمان سیدن ټایم د ما صبر ما د بینډې کې په خور پینډې کې اصل اسکال نو اسکال کار کرا کار چا دې په دې پتا ولاږي په دې شمېره موږ ته زنګ وی. ستر اتا یا درې څلوېښت پنځه څلوېښت اووه څلوېښت څلور د لارې ګوتې موقته وي. وسلام.
زه مرجان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو انډیوال دی منانزاد فناور د جراوت ولسوالۍ لنډۍ نګر سیمې د درې کاله کې چې ورته چار چار معلومات ما ته وړاندې وي. په دغه شنه سفر وسته ونیوې شپږ څلوېښت یو دېرش دوه نوي یزل داش نه روان سه پر وسو نن یې ورګر یو پنځه یو دی.
السلام علیکم زه ګلاب خبرې کوم د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ زموږ مولوي صاحب غلام احمد په نوم باندې تقریبا درې کاله کېږي چې ښه نیولی دی ورک شوی دی د ده په اړه موږ ته معلومات راغی دا به ډېره ښه خبره وي په ټلیفون شمېرم دا 0-2-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
بلی السلام علیکم ز نظر گل د زابل ولایت نمیاله کنیولیا ما ورور ول په دغه کې په کندار کې مو کار کوي بیا ز زمالند ول شات زرزم بیا متر وسنه د ورور نوم محمد خان د دغه وسره ورکته پستا یو کال کیږي اوس کوم معلومات راکې ډیر بشي زما نمبر دی 0 4 15 5
ازادي راډیو د زما پیغام لري ورور چې زما ورور وکړي د ما دادګل په نامه دی که سید گل زوی دی کپان ولایت پاری ولسوالی کې دی یو لک جایزه ورکو پیدا پیدا
السلام علیکم زه برکت الله دی خوست ولایت هغه تاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور چې پیزلان امیږي او د جمله دوای د شپږنديش کولګي د پاکستان څخه درک شوې ده او که هر څه معلومات په دې شمې سره ما سره اړیکه وځي چې پر واویا یو پنځوس پنځه اویا اووه سوه پنځلس میرا یو ځل بیا تکرار وو چې پر واویا یو پنځوس پنځه اویا اووه سوه پنځلس السلام علیکم
زما یو ګوګې ورور دی په دا درې میاشتې کېږي د کورونا ترکه دی دغه خلکو سره دا عیله ده که معلومات لري په دغه شیله دي متضان صفر اووه صفر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا خپل د تلیفون شماره په لاتې کاروم صفر اووه صفر شپږ اته درې پنځه اته شپږ بیا اته
بلے السلام علیکم معلومات
نوره ګونګۍ دی درې میاشتې کېږي د درویشت کالو دی سپېره کالي دی سپېره صدرې ده سپېره رخنې پر سر دی ګوجمې په ګوته دی شین غمی دی هر مسلمان ورور کې په حق کې معلومات لري دغه نمبر دغه شمېره ترې زنګ وي صفر اووه سوه پنځه نهه سوه اویا اته سوه نهه دېرش شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه پنځه نهه سوه اویا اته سوه نهه دېرش خپل شیرني ترلاسه کړئ وسلام
السلام علیکم زه عبدالرزاق کولیج ډاکټر احمد الله صاحب سره د چلوې په اړه کې زما پلار ډاکټر احمد الله بریالی وکړل کېږي چې په هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د سیکون په بازار د لوی مانده د خرې څخه د دواخانې څخه د یو چا د مریض په توګه بوتي چې زما پلار مریض یې راسره ولاړ دی چې ورسره ولاړ بیا وروسته موږ ته زنګ وهي چې دغه نفیسې غواړو خو موږ ته استنک له برابرې بس دا وکاله کېږي چې بیا موږ ته زنګ وهي نشي چې هر چا ته معلومات شوي هغه دې په دوو شمېرو سره زموږ سره اړیکه ونیسي د صفر نهه اویا څلور نهه دوه پنځه دوه څلور صفر شمېره یوه بیا تکراروم صفر نهه اویا څلور نهه دوه پنځه دوه څلور صفر افغان د سیم شمېره ده صفر اووه صفر پنځه دوه صفر څلور درې دوه درې شمېرې ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر پنځه دوه صفر څلور درې دوه درې د حاجي عبدالعزیز خان په کرزي ورونه یې حاجي عبدالروف نیسمت الله حکمت الله رحمت الله محمد قاسم زامن دي عبدالرازق سمیع الله عتیق الله مطیع الله زبیح الله صدیق الله د روزګان د ولایت د جهره او د ولسوالۍ د طرف د کلي دي هر څه چې موږ ته معلومات راکړي جایزه لري چې هر څومره غواړي
زنی سر احمد ده پنجه ولسوالی ده تکسی اوام ده پیلا ده کندهار سر ده سبه سماس کمه مر یو کلیوان دی احمد سلانی میری سیروان ده پنجه ولسوالی دی حسلی که ده طالبانی معلومات سری یا دی خپل از ما ده غو دی پر ده غو شمیره دی مست ده زن گوی سرالی اتر که شل داره وسلم
بله زه فرید احمد یم د کندهار د جړی ازما یو د اکازي چې ګل احمد نومیږي دا ډیر وخت کې چې نه درک سوې دي چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شماره تماس ونیسه صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزانو لټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و پورې خبرونه لري.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، عزیزان و خویند و ورونو، په هر ځای کې چې زما غږ اوري، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو، او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاستا په مساجدو کې بیانوي او هغه تاستا د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روزه یوازې دا نه ده چې سړی د ښاک، خوراک او جیمان ځان وساتي. روزه کې باید سړی مانوي ارزښتونو ته قایل اوسي، او د دروغ، فریب او د دغه سی چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغیرات راولي، د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې د یو ډیره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپل افعال باندې د دروغ پرده راټیټه کی، ځان خلکو ته سپین وخی، او په حقیقت کې دا خپل پیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو تاګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړی دی، او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده، او په رمضان کې خود خلکو سره دروغ کول، دوکه کول، هغه څه چې سړی نه کوي او په هغه باندې خلکو ته خبرې کوي. قران کریم وی لم تقولون ما لا تفعلون، ولی وای هغه څه چې خپل نه کوي. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول، یعنی د هغوی ساتل د درواغونه، د هغوی روجه ده. د لسان روجه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي. په عام محضر کې خلکو ته دوکه ورنه کړي، که په سیاسي ځایو کې د کوم حزب یا د کوم قوم مسؤول وي، هغه باید خپل قوم ته دروغ ونه وایي، خپل ولس ته دروغ ونه وایي. هر ځکه چې سړی مسؤول وي، باید حقیقت باندې وغږیږي. پیغمبر دی خدای وی چې تاسو ما ته یو تضمین وکړي چې هغه دا دی چې تاسو به درواغ نه وایي، زه تاسو ته د جنت تضمین کوم. نو صحابه ورته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، په دروغو نه ویلو باندې یوازې جنت ته ځو؟ نو هغه ورته وویل چې وو، که ته دروغ ونه وایې نو هیڅ وخت کې به ګناه ونه کړې. که قتل دې وکړلو نو بیا به وایې چې وو ما قتل کړی دی. که زنا دې وکړله نو په خپل زنا به اعتراف کوي، او دا شیان دي چې تا د دې ګناهونو نه منع کوي. او که ته دروغ وایې نو ګناه به کوي، او خلکو ته به دروغ هم وایي. نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په حق او حقیقت باندې روان وسو، حق ووایو او حقیقت خلکو ته بیان کو، د دروغو نه ځان پرهیز کو. او ولو په دغه دروغو کې به وځ ظاهري ګټه، لیکن په باطنی کې د دې خلکو د پاره، د اجتماع د پاره، ستا د پاره دا نقص دی. خدای تعالی دې موږ په دنیا کې او زموږ په ټولو اقوالو او افعالو کې د دروغو نه وساتي. دروغ د
د خدای په نسبان دی ډیر یو بد کار دی او قران کریم وی چې اعلی لعنت الله علی الكاذبین نو په لعنت دی خدای دی وی په دروغجنو باندې هغه کسان چې دروغ وایي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم والسلام على من اتبع الهدى.
السلام علیکم. با امید قبول طاعات و عباداتتان، من جمشید حبیب‌زاده هستم. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. در این یک ساعت از رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما می‌شنویم که وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی افغان داعش یا گروه دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار شکست دادند. در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها در کشور و بی‌توجهی حکومت در این خصوص، دروازه مشران جرگه موقتاً بسته شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه در جستجوی گم شد.